کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې هرکلی کوو. په دې خبری خپرونه کې مدثر موضوع دا ده چې دوو امریکایي جنرالانو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړې وطنې په وړاندې خبرداری ورکړې ده. ویلې دي چې که چیرته مخکې د سولې د یوې هوکړې نه امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان نه ووځي، ښایي په دې هیواد کې جګړه زور واخلي. دا مدثر موضوع ده. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواد امریکایي ځواکونه ووځي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. حالن هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستانه وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېر ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د ننګرهار چارواکي ادا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتر څخه خپور شوی راغلی، د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و، تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبر پڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درې او شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ټیمونو به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره شي، چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویم ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړي، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سو چی یو مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سو چی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریسټن بریګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د اساسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهره چیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوده پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوي دي. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دغه واکسین لګول وځنډول. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ یې کوم ارتباط نه دی موندلی.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دو امریکایي جنرالانو خبرداري ورکړې چې افغانستان نک ټول بهرني ځواکونه ووزی حالات به د اندېخنې وړ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي، د مهارولو د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي.
دا د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ دی چې څرګندونه به وروسته په یو ریپورت کې دروابرو. لدی مو هم خبرو چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په کونړ کې به دا واوري چې دغه تا مامورینو ته په تنخواګانو کې وړي یا مات افغاني ورکول کیږي، خو دوکاندارانه ترې نه اخلي. د سیمه یو نړۍ په ریپورټونو کې به دا راوخلو چې ټاکل شوې ده لا واکا د برما پرزول شوې مشره آنګ سان سوچی نن یوې محکمې کې څرګند شي. دا د آزادې راډیو ده. په داسې حال کې چې د امریکا د پوز سو چارواکو له افغانستان څخه د دې هیواد د سرتیرو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د حالاتو په اړه د اندېښنې وړ اټکل کړی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي، د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار وربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندان جنرال مک مکنزي ویل دي د دوه هیله هوکړې سره سم له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل بل لا زیاتې ګډوډې ته په دې هیواد کې لاره هوار کړي او جګړه به زور واخلي. لا کابل څخه از ما همکار را سره وصل دي نور تفصیل له تاسو اورم. مهرباني.
د امریکا د پوز مرکزی قومندان جنرال مک مکنزي تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوه مرکه کې ویلي که امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لوري د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه ووځي، جګړه به زیاته شي. جنرال مکنزي ویلي د مې میاشتې سره سم که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، طالبان به په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبر افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوه سخته جګړه کې ښکېل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغو څرګندونو په ځواب کې وایي د دوهې له تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لاره اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکینزی همدار از ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کولې شي لوی خارونه ته د طالبانو غوښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پوخانی استاد کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په امریکا کې ویلي چې طالبان د زور له لارې زیتون نشي رسېدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستانی پریس کلب کې ویغونډه د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې لسنوي سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي خبرو لارې د سولې خبرې لستون سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بخښنې سره خپلو سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاسوهنې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تېره ورځ د امریکا د مرکزي پوځ قمندان جنرال مکینزي له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په کابل کې لیدلي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
و موردل چې په داسې حال کې چې دوه امریکایي جنرالانو د افغانستان نه د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د حالاتو د خرابۍ او د جګړې د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رډیو ته ویلي دي چې د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو د افغانانو جنگ روان دی او که بهرنیان وي که نه وي د سولې او وربند اړتیا ده. بلخوا په ورستیو کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشري پاتريشا گاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان لا هم ګڼ پټ زندانونه لري. سالي محمد سالي د موضوع تفصيل درولي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ یو چارواکي وسلول طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتريشا گاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالي یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړي چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بول سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګول ولو تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یو برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یو بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشټوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بوکلات کړه دوه موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څه شکنجه څوک ور زندانونه کې ټول کړه وړ د شریعت برابر کیږي او د محاکم لپاره کړه ور څوک زندان ته لګیل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقيف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوسو بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دېرش اشاریه درې سلنه ښوول سوې چې د 2018 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړمه شپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی، لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی.
د ازادي راډیو د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ په رسنیو ته پاستولی یو پیغام کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د دې چارواکي اندېښنې تایید کړې دي او ویلي دي وسلوال طالبان په خپلو زندانونو کې د بندیانو د ساتلو او د هغوی سره د اصولو سرسم چلند امکانات هم نه لري او ادعا یې کړې ده چې په زیاتو برخو کې زندانیان شکنجه شوي، په لوږه ساتل شوي او هسې پاملرنه ورته نه ده شوې چې د زندانیانو حقونه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا د آزادی رادیو ده. دوستانو د خبرونی په دوهم نمایي کې موږ نن 15 کې بحث لرو. افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډه ته خپل پلاوی استوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبه پورس په کابل کې امنیتی چارواکو غړي خبري غونډه ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې مسکو او استنبول ناستو کې ګډون وکړي. دا دی ونی په بحث کې چې د دې خبرونی په دوهم نیم ساعت کې یعنی ل 1 بجې وروسته خبريږي او وبخیل دولس نیمو بجو د افغانستان په وخت وروسته خبريږي په همدې موضوع باندې ل ملمنو سره بحث شوه. خو اوس څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکل په افغانستان کې نږدې 200 میټریک ټنه شات تولید شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن آزادي رادیو ته ویل چې د رسمي شمیرو لمخي له سو کلونو راهیسې په تخار، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې د شاتو تولید له 130% پورته شوی. په وروستیو کلونو کې په یو شمیر نورو هیوادونو لکه عربي متحده اماراتو، دوبۍ او هند کې جوړ شویو نندارتونونو کې په لومړي ځل د افغانستان شات نندارې ته وړاندې شوې چې تود هرکلی شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مچیو صنعت ودې او د افغانستان شاتو ته بازار موندنه د دغه هیواد له لومړیتوبونو څخه دي. افغانستان او اوکراین د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې په برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي فواد احمدینن آزادی رادیو ته ویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی اوکراین هیواد ته سفر کړی او د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې له وزیر پترشکو هور سره کتلی او د سوداګرۍ پراختیا، اقتصادي همکاریو او کرنې پراختیا په اړه ژمنې ترلاسه کړې دي. ښاغلی احمدی ویل چې اوکراین د ورېښمو لارې د نخلولو سره هم خپل خوښي ښودلې ده. ښاغلی غوریانی له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ د زیاتوالي ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پنګونې ډیر فرصتونه شته او اوکرایني پنګوال کولای شي چې په ډیرو برخو کې پنګونې وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 0.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 0.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.6 افغانۍ.
دا د ازادي رادیو د اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو په زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او خبرونه ل نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې ل ویډیو غانو سره وګورئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع ته ځو. نن په برما کې ل واکا پرزول شوی سیاسي مشر آنګ سان سوچی د وی محکمې کې را څرګندېږي. دا محکمه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې لتیری سبان دی وی میاشتې راهیسی پروند د کوداتا ضد مظاهره چیانو لپاره تر ټولو خنړی ورسوه. دا ساده رادیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت تفصیل پریلا اسد الله لودین ناورو.
پروند د مارچ پر 14مه لکتر لګه اته ډیر څه اعتراض کوونکې د برما د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول چې د کوداتا پر ضد لارو سړکونو تر اوتلی وو او د آنګ سان سوچی د خوشی کې دوه غښتنه کوله. امنیتی ځواکونو د غلطه پر دیموکراسي په لاره مظاهره کوونکو داز وکړي چې د سیاسي بندیانو د مرستندوی ټولنې ای ای پی پی په وینا دوه وستنه په هلینګ تریار خار کې ووجل. د نورو راپورونو لمخې په بل خار یانګون کې درش پیتتنه وجل شوې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې خلک د 13 فبروري میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته هر ورځ سړکونو ته راوځي، سره له دې چې د حاکم پوځي نظام لخوا پر فضا تنګه او هڅه کوي چې د دوی مخالفت شند کړي. د غلطانن د مارچ په 15مه د لا لویو مظاهرو او اعتراضونو تابعیان ول شوې ده. د پرونی تاریخوال پر مهال په یانګون خار کې د چین یو شمیر فابریکو ته هم اور واچول شو. دا کار د بیجینګ پر ضد ښکارا عمل بلل کیږي او مظاهره کوونکي داسې انګیري چې چین برما کې د پوځي کودتا پلوای دی. په برما کې د چین سفارت په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او د دې کار د غندنې ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کړې چې د چینایانو د سوداګرۍ خوندیتوب تضمین کړي. د برما دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر پرونی تاریخوالي وروسته د هلینګ تریار خارګوټي او څنګلوري شوپیتا خارګوټي کنټرول پاوز په خپل لاس کې اخیستی. د یانګون په محکمه کې د آنګ سان سوچی استمایا نن پیلېږي. دا خبره د هغې وکیل فرانس پریس خبری آژانس ته کړې ده. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی باندې تور دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي تګلارې نقص کړې، د ارتباطاتو له قانونه یې سرغړونه کړې او عام خلک یې له نارامیو سره مخ کړي دي. پوځي چارواکو دغه راز سوچی تورنه کړې چې په غیر قانوني ډول یې د $6,000 نقد پیسې او یوه زیاته اندازه سره زر اخیستې دي. د سوچي مدافع وکیل بیا دا تورونه رد کړي او بے بنسټه یې بللی دي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. په کونړ کې هغه مامورین چې په تنخواګانو او معاشونو کې ورته وړي یا ماتې افغاني ورکول کیږي شکایت کوي چې دوکانداران ترې وړي افغاني لکه یو ګونه دوه ګونی پنځه ګونی نه اخلي. کله چې دوکانداران نو پوښتل شي چې ولې نه اخلي، هغوی وایي چې افغانستان بانک ترې وړي افغاني نه اخلي، خو چارواکي بیا دا نه مني. له کونړ نه پرې نور تفصیل اورو.
شاپور شینوار د کونړ د مرور ولسوالۍ په غاخې کنډو کې سرتیرې دي. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسته کې دندلري. د پولیسو دې سرتیری راته یو موټی افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي.
اولونه مې ماش واغسته په ماش کې راته تقریبا نیم سلی راته چینج روپې راکړي دي چې پنځه ګونی او دوه ګونی دي، یو ګونی هم پکې دي. باندې زمونږ هویت هم ده او مونږ په ویاړو خدای غو روپې شې دي دکاندارانه ناخلي ولو که سوالګر لور کې هم ناخلي، نو مونږ وزاس یې ایرانی چې په دې روپو باندې مونږ څه وکړو.
لاسی کراچی چلوونکې او غریبکار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوې دي. سید ولی په اسداباد کې د چای سماوار لري.
څوک بانکي په مشواري دغه کې یو ګونو دوه ګونو کې لږ چې مونږ څوک راوړي مونږ څه د چوالو مونږ پیزو روپو ته نه ځو، هغه دې مونږ غوڼه یو ګونو دوه ګونو راکي هغه چې به کم دکاندار ورکوم مې به ته نه ټول دا مونږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی یې بيخي بند کی.
دکانداران به وای لتی رو دو کالو یې وړو افغانیو باندې راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و، خو دا دوه میاشتې کېږي چې له دوی یې هم بانک نه اخلي، نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړي دي. عبدالخالق اسد آباد کی دکان لري.
افغانو رواج ډیر خو موږ ته خوشحاله وو چې اوس دغه شوي دي، او دا یو ګون او دغه چینج څوک نه اخلي، بانک هم نه اخلي، صرافان هم نه اخلي، او موږ نه څوک نه اخلي، موږ دلته دغه دقیق بوتل هم دقیق یو سره سپاتې.
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوي، خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي، ځکه چې ډېر زیان یې عادي غریب کارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي، خو یو شمیر هټۍ والې د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي، او که چېرته منظم دکاندارانې واخلي مختري واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. فرض کړه زه ورکم او یا هلته بیرته سیر شراب را واخلي، شراب بیرته ما ته راوړي، کوم مقصد دپاره چې هغه مقصد حاصل نه شو، د مقصد ټول دکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والی وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
منګه شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي، ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او دا د چلخ لاندې راوړي، په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده، هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستانی روپیو کوله، خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي، خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپل اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هواری کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکۍ وده کوي او نن سبا د ډیرو خلکو په خوله دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار د څرنګوالي او له موجوده خواله رسنیو سره د توپیر په اړه له عصمت ساروان تفصیل اورو.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. د ټولنیز شبکې د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړ کړي او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې په خو یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اووه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن په کې لیکل کېدی نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څنګه کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولای یا د ټایپ کولو حوصله نه لري شته، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یو بل نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمیر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولي. کله چې تاسو غری شوي د خپل خوښې موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شانوي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غواژوي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندي شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان اوس هم 12:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته ل نوریاس نوري اورو.